اردن کو د مشال ریډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسرار لمومن سلامونه منه وخت ورځي یو بجه شوي نن د اتوار ورځ د 2013 کال د ستمبر د میاشتې اتمه نیټه ده. په دې ګړې کې بواري د پاکستان لخوا د خوشي کېدونکو طالب قیدیانو په اړه د افغانستان خبرګون، په پاکستان کې د کمی سلامتیا په اړه ټول ګوندیزه غونډه، نن د خوندګۍ یا لیک لوست نړیواله ورځ منځل کیږي. په کراچۍ کې خبریالانو ته دړه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د صدارت نن اخیری ورځ ده، او روسي نمایي کې پښتانه په یوویشتمه کې او بخت ستوري خپرونه هم لرو. په لومړی ګولایسته ورځو چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي،
لومړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پاکستان لخوا د خوشي شوو وو طالب بندیانو په لیست کې د طالبانو مهم مشر مولا غنی برادر نوم نشته چې دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي. نن د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د صدارت 15 کاله پوره کیږي، او امریکا او فرانس وایي چې د شام رژیم لخوا د مبینه کیمیاوي وسلو برید پر ضد د فوزي عملیاتو لپاره نړیوالې مرستې مخ په زیاتېدو دي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پاکستان لخوا د خوشي شوو وو طالب بندیانو په لیست کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال ملا غنی برادر نوم نشته چې دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې خوشي شوي طالب قیدیان منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان، کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زیدی. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مشر اسماعیل قاسم یار پرون مشال لړیو ته په یو مرکه کې ویل
یو نوم زه واخلم چې په دې لیست کې نه دی، هغه ملا برادر دی، مولوی عبدالغنی برادر، هغه په دا لیست کې نه دی، و هغه باندې زمونږ فشار ډېره وه او غوښتنه ډېره وه. یو معتدل، یو سوله غوښتونکی سړی و، او ګناه هم دومره وه چې سوله غوښتنه خو په جیل کې اچول شوی و.
یاد دیوی چې افغانستان له پاکستان غوښتي وو چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال ملا غنی برادر په ګډون دی هغه ټول طالبان چې پاکستان کې بندیان دي د سولې د بهیر لپاره خوشی کړي، خو پاکستان لا هم ملا برادر نه دی پریخي. نن د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د صدارت 15 کاله پوره کیږي. خاغلی زرداری به خپل سوکۍ نوی منتخب شوی ولسمشر ممنون حسین ته سپاري. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو سیاسي ولسمشر خپل عیني موده پوره کوي. د ولسمشر ویان فرت الله بابر رسنو ته ویلي چې د خاغلی زرداری په اعزاز کې د ګارد آف آنر روستو به نوموړی لاهور ته ځي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د 2014 کال د انتخاباتو د مخنیوي هڅې د هیواد په خیر نه دي. د ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شبي خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې انتخابات باید ارومرو ترسره شي. افغان ولسمشر دا سرګندونی پرون د افغانستان د ملي اسلامي اتفاق او څوکالۍ د شورا له غړو سره په کتنه کې کړي. د دې شورا غړو له خاغلی کرزی سره په کتنه کې د انتخاباتو د امنیت ټینګولو په اړتیا ټینګار وکړو. افغان ولسمشر په داسې حال کې دا سرګندونی کوي چې تیره اونۍ یو شمیر افغانانو د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه وکړه. دوی په کابل کې په یوه غونډه کې ویل چې انتخابات دې د امنیتي ستونزو په خاطر تر 2013 کال پورې وځنډول شي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د قندهار استازي فریبا احمدی کاکړ تیره ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو خوشی کړی ده. فریبا کاکړ غزنی ښار ته څیرمه هغه کسانو ته وسپارل شوه چې د دولت او طالبانو ترمنځ یې منځګړیتوب کاو. فریبا کاکړ د تیر وړوکي اختر په دریم ورځ غزنی ښار ته نږدې د کابل قندهار په لویه لاره طالبانو اغوا کړی وه. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده د فریبا کاکړ د خوشی کېدو خبر تایید کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هرات کې د ایران د کنسولګری په وړاندې د پرونیو مظاهرو په غبرګون کې په تهران کې د افغانستان سفیر رابلل دي. د ایران خبری اجانس اسنا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندی میرزی افخان په حواله راپور ورکوي چې پرونی مظاهرې د ایران په کنسولګری برید بللې. لبلې خوا د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی مشال لوتو ویل چې د هرات پولیسو ته حکم ورکړي چې په دې خار کې د پرونیو مظاهرو په اړه تحقیقات وکړي. یا د ویچ پرون په هرات ولایت کې یو کس هغه محل وژل شو او درې نور ژوبل شول چې ځای افغانانو د ایران د کنسولګری مخې ته مظاهره کولې. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. امریکا او فرانس وایي چې د شام رژیم لخوا د مبینه کیمیاوي وسلو برید پر ضد د فوزي عملیاتو لپاره نړیوالې مرستې مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د بارونو چار وزیر جان کیری پرون په پاریس کې ویل چې د شام پر ضد د فوزي عملیاتو لپاره یو شمیر هیوادونه تیار دي. نوموړي زیاته کړه.
These are chemical weapons which were almost
په دغه کیمیاوي وسلو نړۍ له سلو کالو راهیسې بندیز لګولې دي. خو د جنگ په وخت کې ایډلوف هیټلر، صدام حسین او اوس بشار الاسد دغه وسلې استعمال کړې دي. دا وخت فرانس یوازینی هیواد دی چې په ښکاري د شام رژیم پر ضد د امریکا د فوزي کاروایی کې د شاملېدو خبره کړې. تیره ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو هم د شام حکومت د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن کړي، خو په بیان کې د فوزي عملیاتو ملاتړ نه دی کړی. په بیان کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو رپورټ ته صبر وکړي شي، خو واشنگتن وایي چې په دغه برید کې 14 کسان وژل شوي دي. بلخوا د نړۍ د رومن کاتلکانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي چې په شام کې د سولې د ټینګښت لپاره یوه ورځ روژه نیسي. بخښنه غواړو د تکنیکي خرابې له امله. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2000 کال د دوبی د لوبو لپاره ټوکیو د کوربه ښار په توګه منتخب کړی دی. د دې لوبو لپاره بل کاندید ښار استنبول و، خو په بیونس آیرس کې تیره ورځ په یوه غونډه کې ټوکیو تر استنبول زیاتې رای وګټلې. دا به دویم ځل وي چې د جاپان پلازمینه د دې لوبو د کوربه ښار په توګه غوره کیږي. په ټوکیو کې له دې مخکې په 1964 کال کې هم دا لوبي ترسره شوې وي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې ګلای ازوان دې کول پرې غړي کې بوري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي د پاکستان لخوا په خوشي کېدونکو طالب زندانیانو کې هغه کسان نه دي شامل چې دوی د خلاصون غوښتنه کړې وه. د قومي سلامتۍ پالیسۍ او ملک ته په اورپیکو مسلو د غور لپاره پاکستان حکومت سبا له په اسلام آباد کې ټولګوندیزه غونډه رابللې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د صدارت نن اخیری ورځ ده. پښتانه په یوویشتمه کې اونیزه خبرونه هم لرو.
د پښتونخوا په علاقې باندې ټول نه منظم تحریک چې کوم دی دا د پیروخانو، نو دوی یو سیاسي شعورم ورکړو دا دی چې ګرځېدو که نه دکه باچا هم پشان.
او د نن ورځې په باختر ستوري خپرونه کې د ملکنډ سیمې شاعر اقبال جان اقبال سره مرکه هم لرو.
دوټه کې تقریبا دو جمعه ته سبق مې ویلې دي، نو په دې وجه باندې دا سونه چې ما غانې مانی لیکلي دي لکه تړلې کړي مې بیا پاتې د جانان کې یا الله نری نری باران کې یا لاړې کړي لاړې وطن ته د کوچیانو یا یخې دي په غونډه ځنه خانونه درې دي زار شم وړې مبوبې شونډې دي سری دي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې دو سره اوسې.
اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي د پاکستان لخوا په خوشي کېدونکو طالب قیدیانو کې هغه کسان نه دي شامل چې دوی د خلاصون غوښتنه کړې وه. د جمهوریت ریاست یو جګپوړي چارواکي د نومونو خبرېدو په شرط مشال دی وویل چې د پاکستان لخوا د دې قیدیانو خوشي کېدل کومه مهمه چاره نه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د وو طالب قیدیانو د خوشی کېدو اعلان وکړو. په دې وو کسانو کې منصور دادالله چې طالبانو د وجل شوي قومندان مولا دادالله اورور دی هم شامل دی. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر جمن دی رپورټ.
د پاکستان لخوا د وو جګپوړو طالب زندانیانو د خوشی کېدو خبر د افغان حکومت له تود هرکلی سره مخ نه شو. د جمهور ریاست یو جګپوړي چارواکي ته وویل کوم کسان چې پاکستان د خوشی کېدو خبر ورکړي عادي طالبان دي. د چارواکي د نوم د نخبرېدو په شرط وویل په دې کې هغه کسان شامل نه دي چې افغان دولت د خلاصون غوښتنه کړې وه. نوموړي وویل چې د افغانستان دولت د پاکستان لخوا د طالب زندانیانو د خوشی کېدو پلوی دی، خو پاکستان باید د ملا برادر په ګډون جګپوړي طالب چارواکي له قید خلاص کړي. په و طالبانو کې چې پاکستان د خوشکېدو خبر ورکړ، مولا منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زای شامل دي. په خو هم پاکستان شاوخوا شل طالب چارواکي له خپلو زندانونو خوشي کړي وو، خو افغان چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ځینې له دغو کسانو بیرته د جګړو لیکو ته ورغلي دي، ځکه خو د افغانستان د سولې عالي شورا هم د نویو خوشي شویو کسانو په اړه په احتیاط نظر څرګند کړ. افغانستان څو ځلې د طالبانو د دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په اعلان شویو نومونو کې بیا هم د ملا برادر نوم نشته.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د کمی سلامتۍ پالیسۍ او ملک ته په ورپېښو مسلو د غور لپاره حکومت سبا له په اسلام آباد کې ټولګوندیزه غونډه رابللې ده. په غونډه کې به د سیاسي ګوندونو مشرانو نه علاوه د څلور واڼو صوبو اعلی وزیرانو د پاکستان په ولسمشر اشفاق پرویزکیانی هم ګډون کوي. نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
پاکستان حکومت ټولګوندیز غونډه سبا په وزیر اعظم دفتر اسلام آباد کې رابللې ده او دې لړکی د ملک ټولو سیاسي ګوندونو ته په غونډه کې د ګډون بلنه هم ورکړې ده. د پاکستان مسلم لیگ نون ترجمان صدیق الفاروق مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په غونډه کې د څلور واڼو صوبو اعلی وزیرانو په شمول د ملک د سیاسي ګوندونو مشران او د پاکستان فوج سر لخکر اشفاق پرویزکیانی به ګډون کوي او په غونډه کې به د قومي سلامتۍ، توانایي، بحران او معیشت په شمول په مهمو موضوعاتو خبرې اترې کیږي. نوموړي تکڑا،
یہ جو آل پارٹیز کانفرنس، یہ ہے قومی سلامتی پالیسی.
دا چکم آل پارٹیز کانفرنس دے دا دا قومی سلامتی پبارک دے او پا قومی سلامتی کے دا ملک نا ترہگری و انتہا پسندی ختمول دے نا علاوہ پا خارجہ پالیسی کے بہتری راوستل او اقتصادی پالیسی باندے با خبری کی گی. دے لڑکی مونگ ہاگا ٹولو گندون سرا رابطہ کرے دا کم چے پارلیمان کے موجود دی چے مشران یا پکے گڑون اکڑی دے نا علاوہ متعلقہ ادارو چاروا کی ہم مونگ رابللی او وزیر اعظم با ہم پا غونڈا کی موجود وی او چکمہ مسویدہ پا اتفاق سرا تیار کرے شوا نو هغه بیا پارلیمان ته وړو چې هغه تل نه منظور کړو او دا شان به هغه بیا یو کمی پالیسی جوړ شي.
د سیاسي چارو کارپو قریش خټک د ټولګوندیز غونډې په حق لوي چې ملک دا وخت د نازک حالاتو نه تیریږي، نو حکومت له پکار دی چې په څه هم متفق شي نو فورن د پرې عمل درآمد وکړي.
دا ځل کانفرنس غوښتې دی وفاقي حکومت او دې ځل د سیاست کولو لپاره آل پارټیز کانفرنس نه کیږي، بلکې د ریاست ته بچ کولو لپاره کیږي. حالات دې ځای ته رسیدلي
مختلف ہوئی پاگہ گنڈوں کے خو ڈر کے خبر ہوئے پالیسیاں نے جوڑے ہوئے متاثر والا پائے مانے عمل درآمد ہو رہے نو اس بار سبا دا کتے سی کی سبا نئی کم میٹنگ کی گئی راہے پرانا کی سب پالیسی جوڑی گئی ادارا پالیسی نفس پائے بانے پاکستان عمل کی گئی وہاں پخیال مانے دا مشرانوں کے ناستل اللہ ادا سے گنڈے چی پہنو دا یا مضبط خبر ہے.
یاد دیویچ دروان کال پڑنبائی میاشتو کے ہم دو ٹول گندی سے گنڈے شویوی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اسلام آباد زو پیښور ته نن په نن د خواندګۍ یا لیک لوست نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دې مناسبت سره په پیښور کې د قبایلو یا فاټا سکاوټ تنظیم کې شامل د سکولونو زده کوونکو یو امن لاریون وکړلو چې پکې د ټولې قبایلي او نیم قبایلي ایجنسی زده کوونکو ګډون وکړو. د دې وینا وا چې د دې مقصد د دې لاریون مقصد په فاٹا کې یعنی قبایلی سیمو کې د تعلیم خورول دي. پړې نور تفصیل د شبیر جان په دې رپورت کې ورو.
دا فاٹا سکاوټس اسوسییشن یا د قبایلو د سکاوټس تنظیم غړو پیښور صدر بازار چوک کې یو امن لاریون وکړلو چې پکې د وونو قبایلی جنسو او شپږ افار سره تعلق لرونکو زده کوونکو ګډون وکړلو. لاریون کې برخه اخیستونکي د مومند ایجنسی پنډالې تحصیل د نهم کلاس سمیع الله وای چې دی غواړو چې په قبایلو کې کم غیر تعلیم یافته ماشومان یا ځوانان دي هغوی تعلیم طرف ته راوبلي.
کم د نان ایجوکیټډ پیپل دي کنه چې دوی زمونږ د تعلیم طرف ته را متوجي کو او کم داسې خلک دي چې هغوی لکه په پاټا کې اکثر وګورئ اکثر زمونږ قبایل روستو پاتې شوي دي. زمونږ د واک مقصد دا و چې کم خلک دي مونږ تعلیم طرف ته متوجه وو. تعلیم نه بغیر ترقی نشي راتلی. زمونږ دا کوشش دی انشاءالله قبایل به ترقی کوي.
د فارت اسکوټس د پرمختګ افسر اوان حسین د لاریون د مقصد په حقله مشال لیډو ته صدارنګ وویل.
د دې مقصد دا و چې زمونږ فاټه کې تعلیم عام شي او زمونږ فاټه کې چې کوم نن ایجوکیټډ خلک دي او چې کوم غیر تعلیمي یافته دي او چې کوم بچي په سکولونو ته نه ځي د غربت وجینا یا د بل څه د شتګردۍ وجینا هغه د تعلیم د طرف ته راشي او هغه ته د سکولو کې د داخلي اندراج مهم شروع شي تاکہ چې پاټه کې چې کوم غربت دی کوم د شتګردۍ دی هغه د تعلیم د وجینا او دی واک وجینا دی سکاوټینګ ټیوټي وجینا هغه پاټه کې عام شي او خلک د تعلیم طرف ته رمغیب شي.
کرم ایجنسی سره تعلق لرونکو محمد جمیل چې سینیئر سکاوټس لیډر دی وای چې دی نړۍ ته دا پیغام ورکول غواړي چې د ټولو قبایلو خلک تعلیم خوښوي او امن خوښوي.
عام طور پر کوکتل شي د قبایلی سیمې په متعلق په نړۍ کې یو لکه خلک وایي چې راځي د دهشتګردي دي چې نور غده لکه نن موږ ته په دنیا باندې دا ثابت کړل چې په قبایلی سیمې کې خلک چې دي هغه تعلیم طرف ته مایل دي او هغه تعلیم حاصلوي او لکه دا دهشتګرد نه دي دا پر امن خلک ته او تعلیم سره شوق ته دا ټول نړۍ لپاره پیغام او مطلب چې تعلیم نه بغیر د موږ بل لار نشته. تعلیم امن دی، تعلیم مینه ده، تعلیم رورولی دی او دا ترقی ده.
یادونه وړ ده چې د خواندګۍ د نړیوالې ورځ په موقع د قبایلو سکاوټس د تنظیم غړو لاریون د پیښور قیوم سټیډیم نه شروع شو او صدر بازار نه د تیرېدو وروسته هم واپس په قیوم سټیډیم سرته ورسېد. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
زو کراچۍ ته په نیویارک کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکي تنظیمو کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ یا سی پی جی لخوا تیره ورځ په خبره شوې اعلامیه کې په کراچۍ کې د خبریال لچشتي د تختولو وروسته د وهلو او ټکولو په پیښه د تشویش څرګندونه شوې ده. د دغې ادارې چارواکو د وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې چې د خبریالانو د تحفظ لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کرمی په دې رپورټ کې.
د دغه تنظیم د ایشیا د څنګ مرستیال بوب ډیډز ویلی دی هغه خلک چې خبریال علي چشتي یې نیولې وهلې او تریویش په پوري یې د ځان سره ساتلې دي هغه ته د سزا ورکړل شي. نوموړي د وزیر اعظم نواز شریف له حکومت غوښتي دي چې د خبریالانو د تحفظ لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. په بیان کې ویل شوی دي خبریالانو ته د تحفظ په لړ کې د پاکستان ریکارډ سم نه دی او په دغه هیواد کې ځینې وخت خبریالان تختول کیږي، وهل کیږي او تردی چې ځینې یې وجل کیږي. په پاکستان کې د خبریالانو یو تنظیم پاکستان فیډرل یونین اب جرنالیسټ هم د علي چشتي سره په ترسره شوي سلوک د خپګان څرګندونه کړې ده. د یادګوند یو چارواکي پرویز شوکت په دې اړه له مشال رډیو سره د خالی پورز په خبرو کې وویل دی وای د دې پیښه په ضد زمونږ تنظیم پی ایف یو جی له اړخه نه یوازې په پاکستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د خبریالانو سره د رامنځته کیدونکو داسې پیښو غبرګون او احتجاج کوو. لکه څنګه چې نوی حکومت فیصله کړې ده چې د ترهګرۍ په ضد به ګامونه پورته کوي، هیله لرو چې نوی حکومت به خبریالانو ته تحفظ ورکول په خپلو اولینو ترجیحاتو کې شامل کړي. یاد دی وی خبریال علي چشتي د پاکستان انګریزي ژبې مجلې فرایډی ټایم سره د خبریال په توګه کار کوي. د هغه زیاتره لیکنې د پاکستان په قامی امنیت او د ترهګرۍ په موضوعاتو وي. نوموړی د جمعې په شپه د کراچۍ څخه تختول شوی وو او د یوې شپې د بند تیرولو وروسته هغه راخوشي شوی دی. نوموړی د خوشی کېدو وروسته رسنیو ته ویلي وو چې هغه لومړی پولیسو په ګاډي کې وړی وو او بیا یې په ساده جامو کې ملبوسو کسانو ته سپارلی وو چې دغو کسانو یاد خبریال د وهلو ټکولو وروسته خوشی کړی وو. د کراچۍ پولیس چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په تیرو دوه اونیو کې د خبریالانو سره ترسره کیدونکې دا دویمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د تیرې میاشتې په 28 نیټه د کراچۍ له سرجانی ټاون څخه د خبریال عبدالرزاق مړی موندل شوی وو. نوموړی د اردو او بلوچۍ ورځپاڼې توار ایډیټر وو. هغه څه موده مخکې د نامعلومه کسانو لخوا د کراچۍ له لیارې سیمې څخه بې درکه شوی وو چې وروسته یې بیا مړی وموندل شو. په 2011 کال کې پختون خبریال ولی خان بابر هم د ښار په لیاقت آباد سیمه کې وسلوالو کسانو وجلی وو. د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي تنظیم سی پی جی په پاکستان کې د خبریالانو په اړه په خپاره شوي یو رپورټ کې ویلي وو په دغه هیواد کې د تیرو لسو کلونو په موده کې د وجل شوي کوم خبریال نه خو د قتل په اړه پلټنې بشپړې شوي او نه په دې لړ کې چاته سزا اورول شوې ده. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچی.
تاسو د ظفر کریمی رپورٹ اوریدو. وزو اسلام آباد ته څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د صدارت نن اخیری ورځ ده او د غرنګي خپل 15 کاله د کوم صدارت وو د هغه موده به پوره کړي. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو جمهوری صدر خپل موده پوره کوي. همداشان پر دې اړه د احمد الله سره کوم چې موږ خبريال په اسلام آباد کې له هغوی سره خبرې کړې دي زمونږ همکار نجیب عامر. نو راځي چې په ګډه ورته وښو.
مننه نجیب. څنګه چې تاسو ویل د پاکستان صدر آصف علي زرداری نن یعنی په 8 ستمبر د شپې 12 بجو پورې د هغې د صدارت موده چې کومه ده هغه به ختم شي. خو ولې نن به صدر آصف علي زرداری چې کوم دی هغه به نن د خپل ایواني صدر نه چې کوم دی هغه به ځي لاهور ته به ځي. نن د مازدیګر 4 بجې به هغې ته ګارډ آف آنر چې کوم دی هغه به ورکړلی شي او دغه شان به صدر آصف علي زرداری د دغه ګارډ آف آنر وروسته لاهور ته روان شي او هغلته به خپل د پارټۍ چې کوم ورکران دي هغوی به اعزاز کړي. ماخستان ډوډۍ دغه کړې دی او دغه شان خپل عملی سیاست چې کوم دی هغه به هلته نه شروع کوي. نن چې کوم دی صدر آصف علي زرداری لپاره خاص تیاریاں دا کړی شوې دي چې اول خو به ګارډ آف آنر هغه ته ورکول کیږي. د ګارډ آف آنر نه وړاندې چې کوم د خپل پارټۍ خلک دي او نور چې دغه شان کوم چارواکي دي هغه سره به ملاقاتونه کوي او نن د تلو وروسته سبا به نوی صدر چې کوم دی ممنون حسین هغه به سبا له حلف اخلي او صدر آصف علي زرداری به سبا د لاهور نه واپس اسلام آباد ته راځي او په دې تقریب کې چې کوم دی هغه به پکې یو ځل بیا لکه د تیر صدر په حیث باندې ګډون کوي.
اوردونکو څنګه تاسو له احمد الله واردل چې نن د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د صدارت 15 کاله پوره کیږي. زرداری به خپل څوکۍ نوی منتخب شوی ولسمشر ممنون حسین ته سپاري. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو سیاسي ولسمشر خپل د صدارت موده پوره کوي. ډیلی ټایمز ورځپاڼه د ښاغلي زرداری د صدارت مودې ته په کتو سره یو مقاله لیکلې ده چې زموږ همکار ګلیازی لنټکی تاسو ته وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د صدارت موده پوره کېدو په اړه خپل ادارې کې لیکلي چې د هیواد یو لسم ولسمشر په توګه سوګن پورته کول وروسته ښاغلي زرداری لانجمن شخصیت ګرځېدلی وو. ښاغلي زرداری د سناسه مسلو په وجبه په خبرونو کې وو خو شننونکي خپل سیاسي بصیرت نه حیران کړي وو. په ادارې کې راغلي چې ښاغلي زرداری په شاه سپریخي دي باید د حق ټولو کارونو ستاینه وشي. د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ورکړې شوی الوداعي دستوري کې زرداری ژمنه وکړه چې پیپلز ګوند به حکومت لپاره خندونه نه راپورته کوي او د نواز شریف له حکومت سره به مرستې جاری ساتي. ادارې زتوی چې دغه شان بیانونه او احساسات په هیواد کې تر ډیر وخت پورې یادېږي ځکه چې په دې هیواد کې زیاتره فوزي ډاکټرانو واکمنی کړې ده. د دغه دواړو سیاسي مشرانو ترمنځ ولسی لوبه په دې هیواد کې د سیاسي بهیر نتیجه ده. ورسپانې د ښاغلي زرداری د ښه او بد کارونو ته کتنه کړې او لومړی لیکلي چې کله بېنظیر بوټو وژل شوه نو په سند کې د پاکستان ضد جذبات وو خو د زرداری پاکستان کپ نارې هر څه بدل کړل. دویم د پاکستان په تاریخ کې زرداری لومړی ولسمشر چې خپل اختیارات یې پارلمان ته وسپارل. زرداری د خپلې میرمنې فلسفه پر مخ بوتله او د سیاسي جوړجاړي لپاره یې کار وکړو. د زرداری صدارت په موده کې هیڅوک هم سیاسي دینو او د هیواد په تاریخ کې په لومړی ځل هم وو. ادارې کې راغلي چې د ولسمشر زرداری پر ضد د سویس عدالت ته د درغلي مقدمه بیا پرانستلو لپاره لیک استول وو. سپریم کورټ په دې کې سخت دریس خپل کړی وو ځکه یو وزیر اعظم کورته ولیږو او بلته دړکه ورکړې وه. کسوم سویس حکومت ته لیک واستول شو خو هغه هیواد ورته په جواب کې ویلي چې دا مقدمه زړې شوې دي او نړیوال قانون مطابق ولسمشر ته استثناء حاصلوي. ادارې کې راغلي چې زرداری د خپل اخوخه کسان په لوی سوکو ګمارلی وو. بل په پنجاب کې د پیپلز ګوند کارکونکو له 15 کلونو کې شوی کارونه مطمئن نو او د دې ثبوت په انتخاباتو کې مخې ته راغلي. د ادارې په پای کې راغلي چې د جمهوری اقتدار سپارلو کار سرته رسیدلی دی او اوس د زرداری په مشرۍ کې پیپلز ګوند لپاره ډیر زیات کار کول پکار دی.
د ډیلی ټایمز مقاله مولو ګلیاز اوریدله چې د پاکستان ولسمشر کوم چې د پاکستان په تاریخ کې لومړی سیاسي ولسمشر د چینن خپل 15 کاله موده پوره کوي.
پښتو وای مشال ریډیو وار.
زو افغانستان ته په کونړ کې چارواکي عوام وګړي وای چې تیر ماخام دوټا پور ولسوالۍ د قلعه او ګمبیر ترمنځ په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلټ الوتکو له سورلو ډک موټر باندې برید کړی چې پکې للسو زیاتو ولسي وګړو ته مرګ جوړ لوخته ده. په وجلو او جوبلو کسانو کې ښځې ماشومان او نور عام وګړي هم شامل دي. پړې تفصیل
روح الله انوری درکوي.
د کونړ والی شجاع الملک جلالا وای په پیخه کې ټول شپارس کسان وژل شوي چې زیات پکې ملکی وګړي دي.
شپارس کسان مړه دي، څلور پکې زنانه دي، څلور ماشومان دي، یو ماشوم زخمی دی، راوړی د تر علاج لپاره. نور دغه اته کسان نارینه چې دي د کرسول کې چې یو کسان ته سر پروت و، نور جسد یې نه و، هغه هم عجله اخیستی دی او کوم طرف ته انتقال کړی دی. دا نور کسان دغه منطقې دي چې په یو دوه پکې موټروانان دي. گزارشات چې موږ راغلي یو پکې د دانګان دی، څلور قسمونه د طالبانو نوم دی چې دغه طالبان دا ګاډی کې اوسې وایي چې دغه وسلوالو ته په لاره کې ورختلي.
خو د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې په پیخه کې څوارلس کسان وژل شوي چې درې پکې عربان، درې افغاني طالبان او نور پاتې ولسي وګړي دي. طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په خپل لیکلي رالیږلي تلیفوني پیغام کې ویلي چې د دوی ملګرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وړاندې په کونړ او په ځانګړي ډول د وټپور په ولسوالۍ کې بی پیلوټه تیارو ګڼ بریدونه کړي دي چې د دولتي چارواکو په وینا پکې زیات او مهم کورني او بهرني وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې د دغو الوتکو په حمله کې زیات زیان ولسي وګړو ته اوړي.
د روحل انوري رپورټ موریدو. په افغانستان کې پاتې کېږو. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو لخوا په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو تختولی شوی استازی فریبا احمدی کاکړ خوشی شوی ده. دی وایي اغلی کاکړ تیر ورځو ناوخته غزنی ښار ته څیرمه زمګړو ته وسپارل شوه. فریبا کاکړ د یو شمیر طالبانو په بدل کې خوشی شوی ده. زموږ همکار سید شاه سکیم په دې اړه نور حال درکوي.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي فریبا احمدی کاکړه تیر ورځ ناوخته د طالبانو له منګولو راخوشه شوه او غزنی ښار ته څیرمه هغو کسانو ته وسپارل شوه چې د دولت او طالبانو ترمنځ یې منځګړیتوب کاوه. دا د تیر کوچني اختر په درېیمه ورځ غزنی ښار ته نږدې د کابل کندهار پر لویه لاره طالبانو له موټره کته کړې وه. د غزنی والي موسی خان اکبرزاده یوازې د دې راخوشي کېدل مني او په اړه یې له نورو خبرو کولو څخه ډډه کوي. خود دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال عبدالجامع جامع بیا وایي د فریبا احمدی کاکړ د راخوش کولو په بدل کې د طالبانو اوه تنه ملګري ورخوش کړل شوی دی. طالبان بیا وایي فریبا احمدی کاکړ د څلورو میرمنو او دوو ماشومانو په بدل کې خوشی کړې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي دوی ته په ورخوشه شویو میرمنو کې ځینې داسې هم وې چې شل کاله ورته د بند سزا ټاکله شوې وه. طالبانو له فریبا احمدی سره د هغې ماشومان هم له موټره کته کړي وو خو تر نیول کېدو دوه ورځې وروسته یې د هغې ماشومان بیرته خوشی کړل.
تاسو د شسکیم رپورټ اوریدو. په افغانستان کې یو بل رپورټ هم لرو. د افغانستان د لغمان ولایت په چنیزو عملیاتو کې اووه تنه د دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي او درې تنه شکمن نیول شوي دي. تفصیل باز محمد عابد درکوي.
دغه چانیز عملیات چې د لغمان ولایت په علی شنګ ولسوالۍ کې د شنبی یا خالی په ورځ سهار وختي د دغه ولایت د امنیه قومندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد په مشرۍ کې پیل شوی ول د مازیګر تر 500 بجو پورې دوام وکړ. د لغمان ولایت د والی بیان سرحدي ځواک وایي
د لغمان په علی شنګ ولسوالۍ کې سهار وختي د لغمان د ملي پولیسو لوري چانیز عملیات پیل شوی ول چې نن مازیګر 15 بجې پای ته ورسېدل. د دغه عملیاتو په ترڅ کې د مخالفو وسلوالو د یو مشهور قومندان لاګل په ګډون وکسه وسلوال وژل شوی دي او درې تنه شکمن نیول شوی دي چې ویل کېږي له دغه درېو تنو څخه دوه تنه ماین جوړون کې دي.
سرحدي ځواک وړاندې وایي چې په یادو چانیزو عملیاتو کې یو شمیر وسلې او مهمات هم پولیسو ته په لاس ورغلي دي.
په دغه عملیاتو کې دوه میله راکټ انداز، یو میل پیکا، یو میل کلاشینکوف او همدارنګه د چاودیدونکو توکو د ویش یو کتاب چې په هغه کې د چاودیدونکو توکو مقدار هم ذکر شوی دی چې د مخالف وسلوالو کوم قومندانانو ته په کوم اندازه چاودیدونکو توکي ورکړل شوی دي دا د پولیسو لاس ته ورغلی دي.
سرحدي ځواک وایي چې په عملیاتو کې پولیسو ته مرګ ژوبل نه دا وختي خو زیاتوي چې دغه عملیاتو کې د علی شنګ ولسوالۍ د مرچخیلو میسب دیره نورام، کوټالی، کچړه، بیغم آباد او یو شمیر نور لوی او کوچنی کلی هم له وسلوالو مخالفینو پاک شوي دي. د یادو عملیاتو په اړه تر دې دمه وسلوالو طالبانو رسنیو ته څه نه دي ویلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اردن کو وخت شوه د یو نیمه بجا نو راځي چې لګولې آزاد د خبرونو لنډی جوړ.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مشر اسماعیل قاسم یار مشال لډی ته په مرکه کې ویلي د پاکستان لغاړي د وو طالبانو مشرانو خوشی کول ښه ګام دی، خو پاکستان باید د دغو کسانو ترڅنګ ملا غنی برادر هم خوشی کړی وي. چا چې د ده په وینا په افغانستان کې د سولې غوښتنه کوله خو د پاکستان لخوا ونیول شو. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې د وو طالب قیدیانو د خوشی کولو خبر ورکړی وو. نن د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د صدارت 15 کاله پوره کیږي. ښاغلی زرداری به خپله څوکۍ نوی منتخب شوی ولسمشر ممنون حسین ته سپاري. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو سیاسي ولسمشر خپله آئینی موده پوره کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د 2014 کال د انتخاباتو د مخنیوي هڅې د هیواد په خیر نه دي. د ولسمشر د دفتر لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې انتخابات باید ارومرو ترسره شي. افغان ولسمشر دا څرګندونې پرون د افغانستان د ملي اسلامي اتفاق او سوکالۍ د شورا له غړو سره په کتنه کې کړي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د قندهار استازي فریبا احمدي کاکړ 13 ورځې ناوخته وسلوالو طالبانو خوشې کړي ده. فریبا کاکړ غزنی ښار ته سیر مهغه کسانو ته وسپارل شوه چې د دولت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب کاو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هرات کې د ایران د کنسولګری په وړاندې د پورونی مظاهرو په خبرګون کې په تهران کې د افغانستان سفیر رابلل دي. امریکا او فرانس وایي چې د شام رژیم لخوا د مبینه کیمیاوي وسلو برید پر ضد د فوزی عملیاتو لپاره نړیوالې مرستې مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په پاریس کې ویل چې د شام پر ضد د فوزی عملیاتو لپاره یو شمیر هیوادونه تیار دي. بلخوا د نړۍ د رومن کاتولیکانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي چې په شام کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ورځ روژه نیسي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2006 کال د دوبی د لوبو لپاره ټوکیو د کوربه ښار په توګه منتخب کړی دی. د دې لوبو لپاره بل کاندید ښار استنبول وو.
خبرونه درته ګلیاز باندې کول اوس هم په دې نیمه کې ستاسو لپاره دوه اونیزي خبرونه د باختر ستوري او پښتانه په یوویشتمه کې لرو. خو لومړی پښتانه په یوویشتمه خبرونه ته ورځو. د پښتنو په تاریخ کې د یو پرامن خپلواکه علم او هنر ولاړې ټولنې د جوړولو لپاره وخت په وخت علمي، روحاني، سماجي او سیاسي تحریکونه راوچت شوي دي چې یو پکې د بایزید انصاری په مشرۍ د روحانیانو تحریک هم وو. د نن په خبرونه کې د روحانیانو په تحریک خبرې کوو. کوربه شاهین بنیری دی. له دې وروسته به تاسو د باختر ستوري خبرونه هم واورئ چې باز محمد عابد چمتو کړی ده.
پښتون په یوویشتمه کې
ستړي مشي اوریدونکو، زمونږ په تیر خبرونو کې تاسو د کرخې دواړه اړخته د پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځ فکر خورېدو پر شا د عواملو په اړه واورېده. دغه سخت دریځ فکر دواړه اړخته د تشدد په پیښو کې څرګند شو او د پښتنو ټولنه، اقتصاد، کلتور او سیاسي تحریک ډیر اغیزمن ک. د خبرونې په دې لړۍ کې اوس بحث کوو چې د پښتنو په تاریخ کې د یو پرامن خپلواک او په علم او هنر ولاړې ټولنې د جوړولو لپاره وخت په وخت علمي، روحاني، سماجي او سیاسي تحریکونه راوچت شوي دي چې یو پکې د بایزید انصاری په مشرۍ د روحانیانو تحریک هم وو. کرپوهان وایي د روحانیانو تحریک د مغل بادشاه اکبر په زمانه کې د بایزید انصاری په مشرۍ کې د وزیرستان د کانیګورم سیمینار اوچت شو. په پیل کې دا یو مذهبي تحریک وو چې مرامې د پښتنو روحاني اصلاح وه، خو بیا وروسته د دې تحریک له برکته د پښتو ژبې، ادب، کلتور او سیاسي مبارزې ته هم ډېره وده ترلاسه شوه. پیر روحان سوکو په دغه اړه د پېښور اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر او د کلتوري چارو کارپو ډاکټر راجولی شاه خټک وایي
پیر روحان چې دی نو دغه خپل نوم خو بایزید انصاری دی کنه، د وزیرستان کے دد الٹا سٹل شیو کا مثلاً انصاری قبیلے الٹا برقی قبیلہ چکم ادا یا اور مر چکم دی وزیرستان کے نوزا ہوئی سرا پکانے گرم تھے پکانے گرم الٹ کے والا کرا نو دی دہاگا زہدی خدا سے شیو کی دوا سرا دد نیچ تلے او ہندوستان تھا او الٹ کے جالندر کے جالندر سرا تلے آباد بس کے دانش مندان نو دا سے اختیاری کی دو شروع را سے دوی لرنل دا او پو اخلگو
پیر روخان یو باعمله عالم او صوفی و چې د قلم او پوهې په وسیله د ټولنې اصلاح غوښتله. مغل په دې پوهېدل چې که په پښتنو کې علمی او سیاسي بیداری راشي نو د هغوی واک ته خطر پېښېدای شي. له دغه کبله د روخانیانو د تحریک مخه ونیوله او دغه شان د پیر روخان مذهبي او روحاني تحریک یو سیاسي بڼه واخیسته. ډاکټر رجولی شاه خټک په دغه اړه نور وایي.
د اول خپل تعلیمات د تصوف یو نوی فلسفه راوستا او غالباً د دنیا په تاریخ کې دا لومړنی سړی دی چې حالانکه صوفیان خدا سری چې هغه امن او ځان ته او تزکیه نفس او دا ټولې مرحلې چېرته ګوشله شي نه وي خود داسې ونه کړل. دی وویل چې دا شر چې کم دی په سوسایټۍ کې دا کم غلط رسمونه رواجونه چې دي یا دا زمین نور غلطی احکیدی چی دینو دا زدی خلاف دا باقاعدہ یا مهم شروع کو یا آغاز یا کو دخل تحریک نو مخالفین ورطا رامخ تشول نو یقینی خبر دا چی دم تور را واقستا او دا با وقت دا لوی تور نو اصلا لوی وارا جنگی نماغا دا چی شدی خود دیا راز ہے دا خل اکبر باشا تا ہوں خل کتاب خیر البیان اکبر بادشاہ بادشاہی وقت ہندوستان باندھے نو دے چپی خبر کرا گئے نو اداسی کی سوچو کی عام خلق سے ہوئے رجل کر دیر تک گئے باندھے تحریک پر دو نو بیا خون کر رضا اور ملگری اور پسی سے لگا نہ راگ لگ بس وات نہ علاقوں باندھے مناظرے ویشے ارتھاتو نے خبر ویشے کو آخری بیا کی تم دے مسلح یعنی مسلمان جنگنا شروع شو ام دا مغل سرا ام دور کسان سرا نو دا بیا پیو جنگ کے دغه سے شہید شو بچی رقم تحریک بنیاد یقے ہوں نو آگا تحریک پجے ہو ندر رزن پس ددم ریزان و دد اولاد چکم دے اگر په مخه بوتلو او دا یو مسله تاریخ جنگی نه سره یو کلبل کلبل نو دا اکبر بادشاہ نواری یعنی تر شاه جهان پوری یعنی پنن قسم را لوی زمانه دا دغه دا تاریخ شروع.
د پښتو ادب او کلتور د چارو یو بل کارپو ډاکټر پرویز مهجور خوشګی وایي د پښتنو په خاوره د بیداری د ټولنه لوی تحریک د روحانیانو تحریکو ځکه چې د تحریک د پښتنو د ټولنې د اصلاح سره سره د پښتون فکر په ابیاره کې یو مهم کردار لوبولو او د هغه خلکو مخې ونیو چې د مذهب په نومې پښتانه د وهمونو او یره په تیرو کې گیر کړي وو نو موړه زیاتوي
د پښتونخوا په علاقې باندې د ټول نه منظم تحریک کوم دی دا د پیر روخانو یو خو ادب ته فایده ورکاو ادب بنیاد کې خو د پښتو ادب دا دونه شاعرانه پیدا کړ بل هغه کلچرلی هم خلق دغه کل په میوزیک کې دغه یو شاګرد راګونه ایجاد کړ نو دی یو سیاسي شعور عمر کړ دا دی چې ګرځېدو کنه د بادشاه خان په شان نو د مذهب تبلیغ یې کولو خو زمونږ ځینې مشران وایي چې دا د دې یو سیاسي مقصد نو دا زما خیال دی باقاعده د پښتونخوا په تاریخ باندې د ټول لوی تحریک د دنه چې کوم دی خوشحال خان د دنه سره غشتې هغه بیا تحریک چلولو بیا میرویس بابا احمد شاہ ابدالی باچا خان چکم دے اسم کتاب چا چاپ کرے بایزید نے تر باچا خان بوری نو دا داغی وقت کرے دا تر اسا پوری چا روان دی
لکه څنګه چې مو واورېده د پیر روخان تحریک په راتلونکو وختونو کې خوشحال خان خټک او په شلمه پیړۍ کې د باچا خان په اصلاحي او قومي تحریک جوړ اثر پرېښودو او د پښتنو د یووالي خپلواکۍ او پرمختیا غوندې موضوعات د پښتنو په ټولنه کې عام او د بحث د لاندې راوستل دا یو لوی فکری انقلاب و. د پیر روخان د تحریک مهم اړخونه کوم کوم وو؟ په دغه اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي
روخانیانو دا وکړه چې د پښتنو اجتماعیت یا اجتماعي نظم د پاره یو ګام کې هو او دویم د دې چې کوم د سنگمین دی د پورا تاریخي تسلسل هغه د خوشحال خان خټک په شکل کې دی د خوشحال خټک په شکل کې دی او هغه د پښتنو د قومي شعور یو باقاعده نظم وړاندې کړ یو باقاعده منشور وړاندې کړ تاسو ورته تصور کولی شي او دریم د دې سنگمین یا د دې سفر سنگمین تاسو ورته ویلی شي هغه د خدای خدمتګار تاریخ چې وایي باچا خان او دغه سره ملګري وو هغې د پښتنو د قبایلي تړون تمدني تړون ته د پرمختګ دپاره زیار وکړو او یو ریاستي تړون غاړې ته وملړل دا خو یو خبره ده. په دې کې دریم خبره په دې کې دا ده چې کوم د پښتنو سیاسي لکه سماجي شعور سره سیاسي شعور تړلی وو د دې ابتدا هم د روحانیانو تحریک نه شوه او تاسو به خیال کړئ چې دا صرف یو د روحانیت په حواله څه خبره وي یا صرف د تصوف په حواله څه خبره وي زما خیال دا نه دی چې اکبر یا دغه نرستو چې کوم د مغولو بادشاهانو هغې به پسې غوږ کرولی وو ځکه چې نور پیران میران هم موجود وو تصوف کې خلک هم موجود وو هغې سره څه داسې دښمنۍ نه وې کړې کو بایزید انصاری سره ولې ځکه چې د دې ډېر واضح سیاسي اړخ لري او هغه واضح سیاسي اړخ لرلو سره یو قومي اجتماعي شعور راولاړېده هغه قومي اجتماعي شعور تمدن غاړې ته تلل نو د هغې لازمي نتیجه به د یو ریاست په شکل کې راتله او ظاهره خبره وایي چې هغه ریاست به د مغولو د امپایر یا د مغولو د بادشاهت په ضد راتله نو د دې وجې نه مغولو دا تصور وکړ چې دا په اوله کې ختمول ضروري دي دریم اړخ کې ماته کوم د دې ښکاري هغه دا دی چې څنګه داسې تصور کېدای شي چې یو خاص قسمه مذهب د هغې یو بل قسمه توجی ممکنه ده او هغه توجی چې هغه قومي سماجي او سیاسي شعور سره تړلې توجی وي.
ډاکټر خادم حسین زیاتبی د پیر روخان د تحریک روحانی سماجی سیاسی او ټولنیز اثر تر اوس وخت پورې د پښتنو په اولسی او سیاسی تاریخ کې په نظر راځي خو په ځینو وختونو کې د خپل واک او سیاسی ازادۍ د نشتوالي له کبله دغه تسلسل مات شوی هم دی چې کله یې د یو بل سره تړل لازمي دي. یو ځل بیا ډاکټر خادم حسین
دی بایز انصاری د اجتماعي شعور سره تړلې چې کوم مذهبي توجی وا او هغه پلورالیست توجی وا تاسو ورته ویلی شي هغه هر ګوندي توجی وا او هغه ټول خلک به شاملولو توجی وا دا لکه په مخ کې وړه خوشحال خان خټک او دا ډېره زیاته په مخ کې وړه خدای خدمتګار تحریک نو که مونږ دا تړل غواړو نو دا به تاریخي تسلسل سره تړو او له بده مرغه تاریخي تسلسل سره د یو قام تړل دا د تعلیمي نظام په زیر کېږي خو زمونږ تعلیمي نظام چې د پاکستان پر ریاست کې جوړ شوی دی که د افغانستان پر ریاست کې جوړ شوی دی په هغې کې دې اړخونو تر سیا نه ساتلی شوی چې څنګه به یو غاړې ته پوره نسل خپل تاریخ تاریخي جړو سره تړي تاریخي تسلسل سره تړي او بلې غاړې ته به څنګه چې انسان موجوده تهذیب ته رسېدلې دی او زده کړه کړې ده نو څنګه به موجوده نوي تهذیب سره تړي دا دواړه خبرې په خپل ځای مهمې دي دا د تعلیم په ذریعه کېدای شي دا د میډیا په ذریعه کېدای شي دا د محققینو د تحقیقونو په ذریعه کېدای شي او څلورم کار چې کوم ډېر زیات لکه څلورم هغه خلک چې کوم دا کولی شو هغه زیات مهم دي په دې کې هغه چې نن سبا په دې دور کې د سوشل میډیا په ذریعه د الکترونیک د انټرنیټ په ذریعه او د سیول سوسایټي د بشپړ جال جوړولو په ذریعه ما ته ښکاري چې دا فکر تړلی کېدای شي.
اوریدونکو دغه واز موږ د نن خبرونه په راتلونکو خبرونه کې بعد د پښتنو په ټولنه کې د سغدریزه د مخنیوي او یوې مهذبې ټولنې د جوړولو لپاره د خدایي خدمتګار تحریک په کردار خبرې کوو. تر هغه مو په لوی خدای سپارو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې د خپل کوربا باز محمد عابد سلامونه اومنئ. په نننۍ خبرونه کې به د یو فولکلوریک کتاب د مخکتنې ریپورت درکړو، بیا به له یوه طنزیه او سندریز شاعر سره درته مرکه وچلوو، او په آخره کې به د یوه نامتو سندرغاړي او شاعر په غږ کې د هغه شعر او سندره درته ولرو. د پوکلور له مبهوم سره پښتانه د شلمی پیړۍ په درېیمه لسیزه کې آشنا شول، او له هماغه وخته پرې داسې استادانو او پوهانو کار پیل کړ چې له مدرسو نه فارغ شوي ول، چې لږه یې له عربي او انګریزي کتابونو او ډېره ګټه یې پکې له ایراني کتابونو اخیستې وه. خو د هیرولو نه ده چې په تیرو اوو لسیزو کې پښتو پولکلور ته په افغانستان او خیبر پښتونخوا کې د پام وړ کار شوی او لا روان دی. په دې وروستیو کې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا د ادبیاتو پوهنځیو د پښتو څانګو د محصلینو لپاره د فولکلور پیژندنې لارښود په نوم کتاب ولیکه، چې د محصلینو تر څنګ د پښتو فولکلور پیژندونکو د پام وړ هم وګرځېدو. تېره اونۍ په کابل کې د افغانستان ټولنیز او رسنیز مرکز میدوتیک د یاد کتاب د مخکتنې غونډه جوړه کړې وه، چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. د مخکتنی په دغه غونډه کې د افغانستان د بیلابیلو پوهنتونونو د ادبیاتو د پوهنځیو د پښتو څانګو پر استادانو سربیره د پښتو ادب د فولکلور پیژندنې وتلو استادانو هم ګډون کړی و، چې ځینو یې پر کتاب مقالې او ویناوې واورولې. څېړونکی انجینر ستانمیر زهیر هم یو له هغو څخه و چې په یاد کتاب یې مقاله واوروله. د نوموړي د مقالې په یوه برخه کې راغلی ول چې استاد وفا د فولکلور په اړه په لیکل شوي کتابونو کې اشتباهګانې په ګوته کړي او په خپل کتاب کې یې په سمه بڼه ځای کړي دي.
په پوره باور ویلی شم چې ښاغلي داود وفا د اساس د څېړنې د نوي اصولو او میتودونو سره سم لیکل شوی، ځکه هغه یوازې د تیرو تاریخي اسنادو او د فولکلور پیژندنې په اړه د پخوانیو لیکل شوو کتابونو څخه په نقل قول او اخیستنې بسنه نه ده، بلکې هغه د یو آزاد څېړونکي په توګه د هرې موضوع په اړه خپل نظر هم لوستونکو سره شریک کړی او وړاندې کړی دی. د فولکلور په اړه په تیرو لیکل شوو کتابونو کې راغلي اشتباهګانې په نښه کړي او بیا یې د هغو سمه بڼه هم په خپل کتاب کې ځای په ځای کړې ده. ښاغلي داود وفا د خپلې څېړنې په څنګ کې هڅه کړې چې د خپل کتاب منځپانګه د پوهنتون شاګردانو ته د تدریس د اصولو په رڼا کې هم ولي.
څېړونکي استاد ابي بلا رپی په خپلو خبرو کې وویل چې استاد وفا د فولکلور پیژندنې لارښود کتاب کې د څېړنې ټول اصول مراد کړي دي.
دا وفا خپل کتاب کې ټول اړخونو ته توجه کړي، د هغوی کلاوي ځیرلې او څېړلې، او په عین حال کې د هغوی ډولونه راپېژندلي، او په عین حال کې مهم کار دا کړی چې د دوی نه وړاندې چې کوم صنفونه سره ګډ شوي هغه یې بېرته سره بیل کړي او غوټه یې دلایل راوړي، ځکه دا ډېره مهمه موضوع ده. د پښتو ولسي ادب د پښتنو خپل ادب دی، د پښتنو خپل فکر پکې راغلی، د پښتنو خپل جوړښتونه دي. نو په دې اساس دا ډېرې څېړنې غواړي او ډېر لوی کار غواړي.
د وفا صاحب د فولکلور پیژندنې لارښود زما له نظره یو نوی چې د څېړنې ټول اصول یې پکې په نظر کې ساتلي او د موضوع حق یې کما حقه ادا کړی دی.
استاد نجیب منلی په خپلو خبرو کې وویل چې په لومړي ځل د فولکلور په اړه داسې یو کتاب ګوري چې له انګریزي کتابونو څخه یې پکې ګټه پورته کړې ده.
هر زیاتونه زموږ په ادبیاتو کې د ستایلو وړ ده، که نور هیڅ اهمیت ونه لري. دا چې بس پې کوو دا په خپل د علمي پرمختګ لپاره لار پرانستل دي. او هغه څوک چې دا جرأت کوي جرأت یې سلام پکار دی. دوسر وفا دا لومړی کتاب نه دی، د دې نه مخکې کتابونه لیکلي، ښه کتابونه لیکلي دي. دا به وروستی کتاب نه وي. لومړی ځل مونږ د فولکلور پیژندنې په باره کې یو اثر لولو چې په هغه کې له انګلیسي ژبو منابعو نه استفاده شوې ده. دا زموږ یو بل پرمختګ دی. له دې امله بیا هم استاد وفا ته د دا کتاب مبارکي وایي.
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل دیدار احمد مایار چې په یاد کتابی مقاله لیکلی وه، وایي چې په دغه کتاب کې د محصلینو له غوښتنو سره سم په لنډ ډول فولکلور پیژندل شوی دی.
په دغه کتاب کې ما د پښتو د ولسي ادب ژانرونه ډیر په لنډه بڼه پیدا کړل. مطلب مې دا دی چې زموږ مخکینیو فولکلور ټولونکو چې په فولکلور کوم کار کړی، هغه په ځینو برخو کې ډیر پراخه اوږد دی. خو په دغه کتاب کې زموږ په شان د محصلینو له غوښتنو سره سم په لنډه او مهمه توګه راپېژندل شوي. له دغه کتاب نه محصلین پوره ګټه اخیستی شي.
استاد محمد داود توپا په خپلو خبرو کې د مننې ترڅنګ وویل چې که د کتاب د بیا خپرولو تابعې کوله، نو د استادانو نظرونه به په پام کې نیسي.
زکو اول دا نظام د پاره لوی ویار کرم چې زما د یوې ډېرې نیمګړې او وړې حاصل په باب دومره درانه دوستان استادان مشران راټول شوي. زما استادانو او دوستانو چې دلته څه وویلي ټولو ډېر ښه وویلي، او زه ژمنه کوم که په آینده کې د فولکلور په باب یا په خپله د همدغه کتاب د بیا خپراوي په باب کوم اقدام کېده،
د فولکلور پیژندنې لارښود چې د ادبیاتو پوهنځیو د پښتو څانګې محصلینو ته لیکل شوی، ختیځ اکاډمۍ په 280 مخونو کې په څلورو څپرکو کې خپور کړی چې لومړی څپرکی یې فولکلور پیژندنه ده، دویم هغه یې فولکلوریک ژانرونه راپیژني، دریم څپرکی یې خاص فولکلوریک ژانرونه دي، او سلورم هغه یې ولسی نثرونو ته ځانګړې شوې ده. یاد دی وی چې دغه کتاب له لومړي چاپه یوه میاشت وروسته په جلال آباد کې مومند خپرندویه ټولنې په دویم ځل د 2000 ټوکو په شمیر کې خپور کړو. باختر ستوری گرانو میناوالو، د ملکن د بدخیلی سیمی نالوسته شاعر اقبال جان اقبال چې د تیرو دیرشو کلونو رئیسی سندریزه او تنزیه شاعری کوي، تر اوسه یې د شعرونو درې ټولګې چاپ شوي او په لسګونو سندرغاړو یې شعرونه سندرې کړي هم دي. له ده سره مو مرکه کړي او په سر کې مو ترې پوښتلي دي چې تر اوسه یې کومو شعرونو ته سندریزې جامې اغوستل شوي دي.
ما صرف د قرآن تعلیم کړی دی، یو دو ټکي تقریبا دوه جمعه سبق مې ویلی دی. د هغې په وجه زه په خپله پښتو په خپله پوهېږم چې کوم ولیکم ما ته ډېر خیال دي، نو په دې وجه باندې دا څونه چې ما ګانې مانی لیکلي دي، نو بس دا د عوامو سادګي پکې ده، د هغو خوښي شوي دي. لکه تړلې کړي مې بیا پاتې د جانان کې، یا الله نری نری باران کې، یا لاړې کړي لاړې وطن ته د کوچیانو، یا یخې دي په غونډه ځنه خانونه درې دي زار شم وړې مبوبې شونډې دي سری دي. داسې فلمونو له ما بلا کار کړی چې جانان نن پکې سیدو بابا لزونه، یو ځل بیا بیا تا سره به سواد ته سیل لزما. داسې بې شمېره ګانې د ګلنار بیګم نواله تر دې وخته پورې څومره فنکارانو دي ویلې دي.
او څو کاله کېږي چې تاسو شاعري کوئ؟
د شلو دېرشو کالونه زه د شاعري کوم. چې کله زه پوه شوی یم د دې علاقې په ځواني مرګو باندې په سوونو کیسې جوړې کړې دي، لس اتیا کیسې په هغه دور کې. وحید ګل دلته یو فنکار او فضل قیوم یو فنکار چې په هغه دور کې ما ویلي دي، د کیسټو په دور کې هغه خلکو خوښي کړې دي. دا هغه وخت نه ما شروع کړی چې دې هدا پورې.
او اوس کتاب میتاب کې راغلی
زما جي درې کتابونه دي. په دې نمخ کې ما پر کې یو کتاب کړو، په هغه پسې مې په ډنګ پیلې یو کتاب کړو. دا څومره چې د ګلکارانو په کیسټو کې ویلي دي، ما ور یو کتابي شکل ور کړی دی. او دا مې
خاطر داسې یو خپل مزایه شروع وایي چې زمونږ د مشال راډیو اوریدونکو هم خوشاله شي او زم ترې نه خوندواله.
خازو به یو څو شیرونه ویم چې افسران زمونږ د ملک بازی بتی خوري او په بچو باندې د ګډ غوخي ورته خوري. په دې ملک کې د یو څو قسم مزید دا نور پرې د چپلارو کې دکی خوري، او دا پسټ کې چې خلی دي جوړی شوی د خلک مدام په بی او تی خوري. نو مهنګایي کدا سي زور وي اقبال جان، نو غریبان مده روړی په زیګ تی خوري.
ډیر لږه ډیر خوند وکړلو خو دغه مزایه شاعری چې تاسو کړی دا، او چرته مو په محفلونو کې ویلې دا د خلکو استقبال څنګه خلکو خوخه کړی دا.
یاره چې ما څومره کتلی دي کنه، زدا کسان ملګری زین اینه مچا خلک بوریت تم جوړی ما چې په کم ځی کی پروگرام کړي دي نو خلک ډیر خوشاله شوی ک په یونیورسيټو کې دي ک په عام پروگرامونو کې دي تر اوسه پوری چا دسی نه دی ویلی چې دا مکوا او هر یو سړی بھرپور داد را کړي چې دې شنه په قلاره مکه نه سمره جستا په شان ملګری دي
کوم غو تاسو وګورو په دې خپل شاوخوا ماحول کې وګورو نو دا تنز و مزات کم شاعران روزي یعنی یو نیم پکې تنز و مزات راشي دغه ولې کمې دی په پښتو
نو بس پښتنو کې دا شعر کې تنز و مزات دا او د پزن بده مده بدخکاری الان کې پدې کې چې کم اصلاح دا کم خوند کم رنگ دین وغه ټوله دنیا ته معلوم نه ما خو چې وکتل نو ما خو سنجیده لیکلم کړی دا سيزونه ما تاسو ته وی چې دا ما په سولو غانې فلم لیکلې دي خو سمره چې په خپل आवाज دا خلک خوخی نو دې سي هغه شانتي نه دي خوخ کړی دي دا خلک چې په خنداو وینم او پسنجیده لیک باندې دومره خلک هغه صرف لاس پړقولي او پدې باندې خلک خپزلو نو خوشاله شي نو دا سمره خپل کار
تر ستوري ګرانو مینوالو امجد شهزاد چې د ملکن د تانی سیمې سره تعلق لري نه یوازې دا چې یو خسن درغاړی دی بلکې تر سنگي خ شاعر هم دی چې د شیری استعداد له برکته خپل سندرو ته داسې شیرونه غوړه کړي چې د عوامو تر سنگي خواص هم خوخوي 13 ل خپل دوستانو سره ننګرهار ته په یو دوستانه سفر راغلی وو چې ننګرهار میشتو شاعرانو یې په ویاړ مشاعره جوړه کړې وه له دغه مشاعرې څخه مو د امجد شهزاد غزل را بیل کړې چې په ګډه یې اورو
بغیر لمین سے شیرین پدے جہان نہ دی یاران خواگوی چی خواگنوی یاران نہ دی او دا یو شیر ماورا او ارباب سے سوغات تی زما دا اڑا خچی دا دے تصویر بہر یو رنگ کی داستانو نا ہزار دا تش پریمو نا دیوالو تا ویزان نہ دی او شیر دے چی پختانا ناستی دا توت یخ سوری دا خپ آرام دی خبر شوی د ورونو په باران ندی پدې دنیا کې درانا طرفدار هم ندی کم پدې دنیا کې خلک ټول مسلمانان ندی
ډیر الله ډیر
پدې دنیا کې درانا طرفدار هم ندی کم پدې دنیا کې خلک ټول مسلمانان ندی دوی کو دې سر هم غسوی چې بدی ونه غنې دوی کو دې سر هم غسوی چې بدی ونه غنې دا د اسلام په مینه مست قاتلان ندی
ډیر الله
لسلو جرند وتی بیا هم تجربه کړی پزان پښتانه پوی په خپل غټه پتاوان نه دی ته دې بازار په هر غټ پیر ولاړ د مرګ سوداګر دلته د ژوند ټپې ویل داسې آسان نه دی د دې بازار په هر غټ پیر ولاړ د مرګ سوداګر دلته د ژوند ټپې ویل داسې آسان نه دی امجد څوک چې په خپل قام وطن ننګ نه کوي هر څوک چې به خو زما ورونه عزیزان نه دی
او دا هم د امجد شهزاد بغه کې دغه سندره
امجد دا څنګه سفر زه چین ختمي زما په پند غم په سر دې وطن تیریږي رمید شګو شین کمر دې د بلتان باران ورو ورو نړوینا د لغمان په لور زما لاری وګدی خزان جانا لر سوما پزړګي میرا وريږي شمی مودي زد لغمان پلور زما سامي مات مات کیږي لاری وګدی خزان جانا لر سوما پزړګي میرا وريږي شوی مودي دي شوی مودي دي لاری وګدی شوی مودی دی لاری وګدی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونه قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسې
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.